ولس مشر اشرف غنی د روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوم لیکنې د بهیر د چټکولو لپاره امر کړی چې ټول دولتي مامورین دي له خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لیوالتیا ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړجاړی کوي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دا خپرونه درته د میر احمد صافی په همکارۍ وړاندې کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکړی د دې سات خبرونو ته په شمال کې د 209 شاین کولی اردو چارواکو کې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې د ګڼ شمېر وسلوالو د مرګ شوبلې ادا کړي. د جوشان ولایت د دښتې لیلی اوسیدونکي زرګونه څاروي د وچکالۍ له کبله وژل شوي دي. او د جرمني، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو وغوښتل چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ دې وکړي. بشپړ خبرونه واوري. په شمال کې د 209 شاین کولی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. د 209 شاین کولی اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې لسګونه بهرني جنګیالي هم شامل دي.
27 نفر د ای عملیات دشمن تلفات داشتن و بیش از 18 نفر زخمی
دارن. خغل رضایی وی په دې عملیاتو کې د دښمن وو 20 کسان وژل شوی او لاته زیات ټپیان دي. په تلفاتو کې تاجکستاني او چشنی وسلوال هم شامل دي او د هغو سنگرونو او قرارګاوي چې ډېرې کلکې جوړې کړې وي زموږ د ځواکونو لخوا له منځه یوړل شوي. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیات نږدې دوه اونۍ مخکې پیل شول. د 209 شاین کولی اردو ویان وویل چې د جرم ولسوالۍ عملیات په وروستي پړاو کې دي، خو وروسته به یې لمن، یمګان، وردوج او راغستان ولسوالیو ته هم پراخه شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د جوچان ولایت د لیلی دښتې د اوسیدونکو زرګونه څاروي چې د وچکالۍ له کبله یې نورو سیمو ته بول د واورو او ګلۍ د ورېدو له کبله له منځه تللي. د لیلی دښتې اوسیدونکي وایي چې د دوی شاوخوا 20,000 څاروي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په څو قریو او نورو سیمو کې له منځه تللي. د لیلی دښتې اوسیدونکي غلام خریادار چې ګڼ شمېر څاروي یې مړه شوي، له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماس کې د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل.
۲۸۴ گوسفند بیشتر از خود ما تلف شد. در اینجا مالا زیر برف و بارش ماندند.
زیانمن مالداران له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی د پیښې په اړه بې خبري او خود ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي او دوی له زیانمنو سره هیڅ راز مرسته نه شي کولی. دا په داسې حال کې ده چې له لیلی دښتې او شاوخوا سیمو څخه له نږدې یوې اونۍ راهیسې زرګونه څاروي د اوبو د نشتوالي او د څړځایونو د وچېدو له کبله په لویو موټرو کې د خرڅلاو لپاره کابل او نورو لویو ښارونو ته انتقالیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي د مالدارانو د څارویو د مړینې د ختمولو لپاره یو دوه میاشتنی بیړنی پلان جوړ کړی. نصیر احمد دورانی د دې پلان په اړه پرون هغه غونډې ته معلومات ورکړل چې د وچکالۍ له کبله د مالدارانو او کوچیانو د ستونزو په اړه د بحث په مقصد د ولسمشر غني په ګډون پارک کې جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې د ښاغلي دورانی له قوله لیکي چې نوموړی وایي که اړتیا وي نو دا پلان تر 9 میاشتو پورې هم تمدیدېدلی شي. د کرنې وزیر د بودیجې او تخصیص د حیواني خوړو د برابرولو لپاره د تدارکاتو د بهیر د اسانه کولو او د اړتیا په صورت کې له ترکمنستان او تاجکستان څخه د څارویو د خوړو د موادو د واردولو په اړه یو لړ وړاندیزونه هم وړاندې کړل. د جمهور ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غني د څارویو لپاره د وښو او خوراکي موادو د عادلانه ویش پر بهیر د ولسي تړون د سیمه ییزو شوراګانو یو د بیړنیو حالاتو د ولایتي کمیټو د ګډې څارنې پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د جرمني، فرانسې او برتانیا او د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو وغوښتل چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اروپایي وکیلانو د ایران او لویدیځ ترمنځ دا موافقه یو ډېر ستر ډیپلوماټیک پرمختګ بللې. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په 12مه په دې موافقه کې د اصلاحاتو لپاره مهلت ټاکلی او ګواښ یې کړی چې که دا کار ونه شي نو متحده ایالات به له دې موافقې ووځي. هغه بیان کې چې د جرمني، برتانیې او فرانسې د پارلمانونو 1500 غړو لاسلیک کړی ویل شوی، موږ په دې بریالي شو چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې بې ساري او دقیقه څېړنه وشي او د ایراني متغني کولو زیات شمېر تاسیسات یې له منځه ولاړ شي او د وسلو د سیالۍ خطر راکم شي. برتانیا، جرمني او فرانسه د متحده ایالاتو، روسیه او چین تر څنګ له ایران سره د اټومي موافقې له لاسلیک کوونکو څخه دي، خو ولسمشر ټرمپ پر ایران له دې موافقې څخه د سرغړونې تور لګولی. او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر روسیې او سوریې تور پورې شوی چې د سوریې دوما ښار ته د نړیوالو مفتشانو د مخنیوي په وسیله په دې ښار کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په ساحه کې د شواهدو د له منځه وړلو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدرناورت پر نوول موثق معلومات شته چې ښایي روسي چارواکي د سوریې له رژیم سره ګډ کار کوي څو دوما ښار ته د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان دا څېړونکو د تلو مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په یوه خبري غونډه کې دا تورونه بې معنا وبلل. لوی د سیوادونه پر دمشق تور لګوي چې د اپریل په 1 نیټه یې د مشق ته نږدې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. دوستانو، خبرونه مولا ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د روانو انتخاباتو تر ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو لپاره امر کړی چې ټول دولتي مامورین له خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د فراه ولایت څخه د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو هغه شکایتونه هم درسره شریکو چې وایي د فراه په امنو سیمو کې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې کم مرکزونه تر اوسه پرانیستل شوي دي. دا به هم واورئ چې د افغان دولت یوه سرچینه وایي د ولسي جرګې له لوري د معصوم ستانکزي استضاع کول غیر قانوني دي او ښایي نوموړی دې جرګې ته ور نه شي. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم یو رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځین نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل لیوالتیا ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړ جاړی کوي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې یو مود کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم خبريږي. ولسمشر اشرف غنی د راروانو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو امر کړی چې ټول دولتي مامورین د خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. ولسمشر اشرف غنی د حج او اوقاف وزارت ته هم ویلي چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې د خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د دې پروسې د چټکولو لپاره د یو پراخ کمپاین د پایل په اړه خبرې کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
یوه اونۍ وروسته له دې چې په مرکز او ولایتونو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، ویل کیږي چې په دې ملي پروسه کې د خلکو د ګډون کچه ډیره کمه ده. د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي په دې باور دي چې د خلکو د هڅولو لپاره پراخ کمپاین به مرسته وکړي چې په دې بهیر کې د خلکو د ګډون کچه لوړه شي او ډیر خلک د رای ورکولو کارتونه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستيال معزله دولتي تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې پرون د دې کمیسیون چارواکو د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. خاغلی دولتي زیاته کړه
د حکومت له مشرانو، د سولې د عالی شورا او د حج او اوقافو وزارت له مشرتابه سره مو ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې د والیانو، د عالمانو، د شوراګانو او د سولې د عالی شورا لخوا پراخ ملي کمپاینونه پیل کړي سو د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد زیات شي او له دې ملي پروسې سره مرسته وکړي، د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي سو د انتخاباتو په ورځ له خپل د حق څخه محروم نشي. ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر او غړو سره له پرونی کتنې وروسته د هیواد ټولو والیانو ته امر وکړ چې دولتي مامورینو ته لارښوونه وکړي چې پر روانه ونې کې له خپلو کورنیو سره یو ځای د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. خاغلی غنی د حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې د جماعتونو ملا امامانو ته ووایي څو د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې د امنیتي ګواښونو او په تیرو انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو د ادعاو له کبله خلک پر انتخاباتو بې باوره شوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معازله دولتي ډاډ ورکوي چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې سږني انتخابات شفاف او عادلانه وي.
یکی از راه های تامین شفافیت تهیه فهرست رای دهندگان هست.
د شفاف انتخاباتو یوه لاره د رای ورکوونکو د نومونو د فهرست برابرول دي او په نوې طریقه او د تذکرې پر بنسټ د دې فهرست له جوړولو سره به نور نو په انتخاباتو کې له خیالي فهرستونو سره مخامخ ونه اوسو، بلکې دقیق ارقام به ولرو او ډاډه به یو چې په ولایتونو، ولسوالیو او ټول هیواد کې د رای ورکولو په شرایطو برابر کوم شمیر کسان لرو او د رای ورکولو مرکزونو ته به د ثبت شویو کسانو د شمیر پر اساس رای پاڼې واستول شي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د شنبه په ورځ په پلازمینه او ولایتونو کې پیل شو او ټاکل شوی چې یوه میاشت به دوام وکړي. دا بهیر به وروسته په ولسوالیو کې هم عملی شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر دې دمه شاوخوا 100,000 کسانو د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28مه نیټه په پام کې دي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني د روانو انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو سپارښتنه کړې ده. د افغانستان له بېلابېلو سیمو په ورکړل شوو رپورټونو کې خلکو شکایت کړی دی چې په ولایتونو کې تر اوسه پورې د نوملیکنې بهیر ورو روان دی. د فراه ولایت هم یو له دې ولایتونو څخه دی. دغلته یو شمیر ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په مرکز او شاوخوا کلو کې تر اوسه پورې کم د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شوي دي. په اړه یې د احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د فراه ولایت په مرکز کې د نوملیکنې مرکزونه ډیر کړي. د دې په خبره ټاکل شوی وایي د فراه په مرکز کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې 40 مرکزونه پرانستل شي، خو د دغو څخه تر اوسه یوازې نیم پرانستل شوی دی. د دې په خبره د فراه د ښار په نږدې سیمو کې هم د نوملیکنې مرکزونه نشته، او دا کار د دې لامل شوی چې خلک د نوملیکنې پروسې ته درشه نه کړي. دوی زیاتوي چې د ټاکنو د کمیسیون د نوي طرزالعمل پر اساس په هر مرکز کې چې نوملیکنه وشي نو رای هم یوازې هلته ورکول کیږي، نو ځکه دوی لرې مرکزونو ته د نوملیکنې لپاره نشي تللی.
فریدون ما د فراه مرکز اړوند نوبهار د کلي اوسیدونکی. ډیره د خوشنۍ خبر د فراه مرکز اړوند نوبهار کلی چې ډیر نږدې د مرکز ته دی، ځکه تر اوسه پورې دغه مرکز فعال سوی نه دی او نوملیکنه ثبت شروع نه دی. نو زموږ د دولت څخه ته خواهش او هیله همدا ده چې د مرکز اړوند سیمې چې دی د کلک ولسوالۍ کې تر اوسه نه همنی ګواښ شته، هغه که دوی نسي لرې کولی مرکز اړوند لکه شمالګاه، نوبار او داسې نورو کلي کې باید دا فعال سي ترڅو پورې خلک وتوانېږي چې رایه ورکړي. او دغه نعمت خبر خمنس
تر اوسه پورې خو په خوشینۍ سره چې نه دي پاله سوي، او که په ولسوالیو کې نه پاله کوي نو د ولایت څخه دا توقع لرو چې د نوملیکنې دفترونه یا مرکزونه هغه په نږدې کلي کې چې د مرکز په اړوندې په هغه کلي کې پاله کړي.
له بلې خوا په فراه کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی هڅې پیل کړې چې نوې اونۍ هغه مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې دي پرانیزي. په فراه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د فراه د مرکز په کچه د 40 مرکزونو څخه 15 پرانیستل شوي او 15 نورې د امنیتي ګواښونو له امله تر اوسه تړلي پاتې دي.
40 مرکز موږ په مجموع کې د فراه په ولایت کې لرو چې د فعلاً لپاره 15 مرکز عملاً موږ کار شروع کړ او 15 مرکز نظر خود ورته دیدن چې تر اوسه هغه نه دی فعال سوي. امیدواره یم چې په راتلونکي هفته کې ان شاء الله دغه 15 مرکز چې تړل سوي دي تړلي پاتې دي تر اوسه هغه هم وسوي فعال کړو.
د یادونې وړ ده چې په فراه ولایت کې ټوټل 234 د نوملیکنې او رای ورکونې مرکزونه ټاکل شوي، تر اوسه د ولسوالۍ یو مرکز هم نه دی پرانستل شوی. په فراه کې په تېره اونۍ کې د نوملیکنې بهیر هم څناڅه پوڅ شودل شوی، او داړون چارواکو په خبره یوازې 2300 تر اوسه په دغه ولایت کې د نوملیکنې په بهیر کې ګډون کړی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان اجرایی ریاست وی سره لدی چې له پاکستان سره دولت په دولت خبري وشوي، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ پاړي کو کې خواله نه دی راغلي. دا دی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی پرون په یو خبری غونډه کې همدا راز ویل چې پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
سره لدی چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنز د تګ را تک سره د اړیکو د خکیدو هیله مندي زیاته شوې و، خو اجرایی ریاست وایي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې هیڅ بنسټیز بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل افغانستان خپل واضح لیدلوری د پاکستان له صدراعظم سره شریک کړی، خو تر اوسه پاکستان لازم څه نه دی ترسره کړی.
مقامات پاکستانی چارواکو په تیر کو هم سفر کړی او اوس یې هم سفر درلود. دوی ژمنه کړې ولې له بده مرغه موږ د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه دی لیدلی. موږ هیله مند یو چې نړیوال او سیمه ییز فشارونه دوام پیدا کړي تر څو پاکستانیان همکاریو ته اړ کړي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل چې افغان حکومت پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت په رسمی بلنه کابل ته راغلی و. د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه لیدنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د عمل پلان د سند په وروستي کېدو کار پیلوي. د ارګ په خبره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د سند په متن کې د دواړو هیوادونو د سولې، امنیت او له تروریزم سره په ګډې مبارزې ژمنې شوې دي. اجرایی ریاست په داسې حال کې د پاکستان په سیاست کې د نه بدلون خبره کوي چې له دې وړاندې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړو ازادي راډیو ته ویلي وو کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر نمایشي وو او هغه هیواد تر هغې چې پرې جدي نړیوال فشارونه زیات نه شي لازمه همکاري نه کوي. د روانې اپریل میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته د پاکستان د صدراعظم له سفر سره دواړو حکومتونو ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا سفر مهم و. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه بشیر بیژن د پاکستان په سیاست کې نه بدلون کومه نوې خبره نه ګڼي. ښاغلی بیژن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په وړاندې د پاکستان کړنې د هغه هیواد شوم اهداف خیي.
د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان لیدلوری د بدلون وړ نه دی. پاکستان تل د افغانستان په اړه شوم اهداف لرل او لري، خو له بده مرغه حکومت هم د پاکستان پر وړاندې د مسؤل مرجع په توګه نه دی ودرېدلی.
د ملي شورا غړي بیا وایي د کونړ، خوست او پکتیا په ځینو سیمو د پاکستان وروستیو تجاوزونو هغه هیلې مړې کړې چې پاکستان به د افغانستان سره په خپلو ژمنو وفادار پاتې شي. له ډلې عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان باید له نړیوالو چینلونو د فشارونو د زیاتېدو هڅه وشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په افغان دولت کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې له لوري د معصوم ستانکزي استضاع کول غیر قانوني دي او ښایي نوموړی جرګې ته ورنشي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسي جرګه د ملي امنیت د عمومي رئیس د استضاع صلاحیت نه لري. محمد حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
په افغان حکومت کې وسرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد شي، د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د یو نویوم او دوه نویوم مادو له مخې ولسي جرګه یوازې کولی شي وزیران استضاع کړي. د سرچینې په خبره ولسي جرګه د دې صلاحیت نه لري چې د ملي امنیت عمومي رئیس، د افغانستان بانک رئیس، د سرې میاشتې رئیس او لوی څارنوال استضاع کړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ممکن حکومت ولسي جرګې ته د معصوم ستانکزي د ورتګ مخه ونیسي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي استضاع د دوی قانوني صلاحیت دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د ملي امنیت د رئیس استیزا مناسب کار نه دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ساسی وطندوس وایي ښاغلی ستانکزی د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون په غوښتنه استیزا کیږي.
ډېر د دې استیزا لیوال چې د رښتیا هم همایون دی او نور ملګرو نه چې ځاګانې ټولې کړي هغه همایون را ټولې کړي دي د استیزا لپاره. نو دوی په خپل منځ کېدای شي امکان لري کوم ناخوالی خپل منځ کې ولري یا سیاسي رقابت خپل منځ کې ولري، خو زه بیا په ډاډه ویلی شم چې د ستانکزی صاحب یا رئیس امنیت چې د ستانکزی صاحب
تیره ورځ چهارشنبه د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې عمومي غونډه کې وویل چې 40 وکیلانو د ملي امنیت د رئیس د استیزا لپاره خپل غوښتنلیکونه اداري پلاوي ته سپارلې دي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره استیزا د ولسي جرګې صلاحیت دی او رئیسانو کمیټې پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ معصوم ستانکزی استیزا شي. که څه هم د ښاغلي ستانکزی د استیزا د لاملونو په اړه عبدالرؤف ابراهیمی جزئیات ورنکړل، خو د جرګې یو شمېر غړي چې د استیزا غوښتونکي دي وایي دا چې ملي امنیت ولې تر ډیره د مهمو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی باید د ملي امنیت رئیس پاړه ځواب ووایي. اخوا اجرایه ریاست به وایي چې استیضاح د ولسي جرګې حق دی او په دې موضوع کې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د تقابل مسله نه ده مطرح. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال د ښاغلي ستانکزي استیضاح یو عادي امر وباله. خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې ولسي جرګه د وزیرانو د استیضاح صلاحیت لري خو د ملي امنیت عمومي رئیس استیضاح غیر قانوني ده. د حقوقي چارو کارپو خالد سادات:
ولسي جرګه فقط مکلفیت لري چې د افغانستان د اساسي قانون د یو نویمې او دوه نویمې مادې پر اساس فقط وزیران استیضاح کړي او د اساسي قانون پر بنا باندې په د ملي امنیت د استیضاح لپاره یا د ملي امنیت د رئیس لپاره په هیڅ صورت د استیضاح وجود نه لري چې هغه د وکول د باور رایه بیرته واخلي.
د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر او د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو خالد سادات وایي چې د قانون پر اساس ولسي جرګه د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور رایه ورکولی شي، اما د بیرته اخیستو واک نه لري او یوازې ولسمشر کولی شي چې نوموړی له دندې لرې کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د امریکا پوځي ورځپاڼې سټار اند سټرایپس په یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې یې مبارزه پیل کړې، په لومړي ځل تر عراق او سوریه په افغانستان کې ډېر بمونه غورځولي دي. ورځپاڼې د امریکا د هوایي ځواکونو د میاشتني راپور په حواله لیکلي چې امریکایي الوتکو په تېره مارچ میاشت کې په افغانستان کې 309 بمونه د وسلوالو مخالفینو پر اهدافو ویشتې دي. په داسې حال کې چې د لیکوال په خبره دا شمېره په عراق او سوریه کې 294 ته رسېده. د ورځپاڼې په لیکنه په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې پر اهدافو غورځول سوي بمونه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو په لوړ شمېر کې ول. سټار اند سټرایپس لیکي په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال تر فشار لاندې راغلي، د دغې ډلې پلویان په افغانستان کې په ډېرې دور ښکاري. ورځپاڼه د امریکا د پوځ په حواله لیکي امریکایي او افغان ځواکونو روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 90 تنه داعش وسلوال وژلي دي چې ډېری یې د شمالي ولایت جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې ول. خو د لیکوال په باور د امریکا په دې تر ټولو اوږدې جګړې کې چې اوس یې 18 کال دی، طالبان د یو عمده ګواښ په توګه پاتې دي. سټار اند سټرایپس د امریکا د هوایي ځواکونو د راپور له قبله لیکلي چې په 13 مارچ میاشت کې د امریکا هوایي بریدونو په پرله پسې ډول د طالبانو د شبکو او د هغو عایداتي سرچینو تخریب ته دوام ورکړی او دغه راز په ټول افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د ترسره کېدو په برخه کې د اسلامي دولت ډله کمزورې کړې ده. د آسترالیان ورځپاڼې بیا د آسترالیا د یوې سناتورې پاولین هانسن له قبله لیکلي چې وایي آسترالیا باید د توندلارو وسلوالو پر وړاندې د فشار راوړلو او سیمه ییزو ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. د ون نیشن یا یو ملت په نوم ګوند مشر سناتور هانسن چې د شنبې په ورځ افغانستان ته تللې، آسترالیان ته دا خبره کړې ده. دغه سناتورې ویلي چې د افغانستان د حالاتو په اړه یې معلومات اخیستي دي او لازمه ده چې آسترالیا په افغانستان کې خپل روزنیز رول ته دوام ورکړي. سناتورې هانسن روانه اونۍ په افغانستان کې د آسترالیا سرتیرو تر لیدو وروسته ویلي که چیرې آسترالیا له جګړه ځپلې افغانستان څخه ووځي، نو طالبان به بیرته راسي او موږ به بیرته میدان ته راځو. نوموړي دا سفر یوه ښه تجربه بللې ده او وایي دا یې وموندله چې په دغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې لخوا خطر ته په کتو په افغانستان کې پاتې کېدل سمه لار ده. آسترالیان ورځپاڼې همداراز د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت یو متخصص او څېړونکي رودګر شانهان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د ډېرېدو هدف دا دی چې امریکا غواړي د روزنې او د هوایي ملاتړ له لارې افغان ځواکونه پیاوړي کړي او پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي. دغه څېړونکي د امریکا د دې اقدام بل هدف دا بولي چې د ده په وینا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لپاره د پښو ځای پرې نږدي. اوسمهال په افغانستان کې 300 آسترالیایي سرتیري دېره دي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لیوالتیا ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره له فرانسې سره جوړجاړی وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د اروپایي ټولنې د 23 غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي یووالي لپاره د یو پراخ پلان طرحه وړاندې کړې، خو د دې ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې مخالفت ورسره څرګند شوی. په اړه یې د احمد تکل رپورټ اورو.
د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په ګوند کې ځینو محافظه کارانو د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون له هغه طرحې سره مخالفت ښودلی چې په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو په لړ کې د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو ترمنځ د پراخ اقتصادي والی غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې ځینو هیوادو هم له دې طرح سره مخالفت ښودلی، خو میرمن مرکل چې اوس یې د جرمني د صدر اعظم په توګه خپله څلورمه دوره پیل کړې ده، پرون په برلین کې له ښاغلي مکرون سره په کتنه کې په دې اړه خبرو ته لیوالتیا وښوده. مرکل له کتنې وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې په دریځونو کې لومړی تل توپیر وي، خو دې زیاته کړه چې د دې توپیرونو په اړه باید بحث وشي او دا لږ تر لږه په دې اړه خبرو ته چمتو ده. هغه زیاته کړه موږ غواړو چې د جون تر پایه د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې په ګډ سیستم کې د امکان تر حده پرمختګ وکړو. که موږ غواړو د اروپایي ټولنې په قلمرو کې آزاد تګ راتګ ته دوام ورکړو، نو یوه مهمه ستونزه به حل شي. موږ یوې ګډې بهرنۍ پالیسۍ ته اړتیا لرو. جرمنی او فرانسه به په دې اړه جدي خبرې وکړي چې موږ په سوریه او حتی په اوکراین کې څه کولای شو، او باید د خپل اقتصادي او پولي یووالي رغونې ته هم دوام ورکړو. خو په راتلونکي کې د ثبات او رقابت او نور مسایل هم شته. مرکل او مکرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو سرحدونو د امنیت او د کډوالو په برخه کې د ګډې پالیسۍ د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو د جرمني صدر اعظم د مکرون له هغې طرحې سره ډېره موافقه نه ده چې وایي په یوروزون کې شامل هیوادونه باید د مالیې یو وزیر ولري. د فرانسې ولسمشر په ګډه خبري غونډه کې د ګډې بانکي اتحادیې پر اړتیا ټینګار وکړ. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا میرمن مرکل به د اروپایي ټولنې په مالی جوړښت کې د اصلاحاتو په برخه کې د مکرون ملاتړ وکړي که نه. مرکل او مکرون پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي او تمه ده چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې به د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې او د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر دې سرلیک لاندې علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې ویناوالو له خلکو وغوښتل چې د افغاني ټولنې اصیل او ښه دودونه وپالي، خو د هغو دودونو د مخنیوي لپاره د کوښښ وکړي چې د خلکو او ټولنې په زیان تمامېږي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنې ته له پخوا ځینې ورپاتې ملاماتوونکي دودونه، نالوستوب، کمزوری اقتصادي حالت او د پردیو کلتوري یرغلونه د دې لامل شوي دي چې د خلکو ټولنیز ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شي. یا د څرګندونې ویناوالو د چهارشنبې په ورځ په هغه علمي څېړنیز سیمینار کې وکړي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په خوست کې ناوړه دودونه او د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې جوړ شوی و. د خوست د شیخ زاید پوهنتون او تن استاد پوهنمل میاوري شامیاخیل په خپله مقاله کې ولوستل:
له لرغونو زمانو څخه راغځېدلي ناوړه دود چې ملامتونکي دي نور باید ونه پلل شي. بېسوادي باید ختمه شي، تعلیم عام شي تر څو ابتکار رامنځته شي. په ټولنه کې د ناوړه اقتصادي حالت دوام باید له منځه لاړ شي. د نورو خلکو د کلتور د ناوړو اغېز لاندې راتلو نه ځان او ټولنه وژغورو.
په یاد سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په ګډون د ذکر شوي وزارت یو شمېر رئیسانو، د علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد فرهنګیانو برخه اخیستې وه. رسول باوري چې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست، په کې راغلي ول چې د دې هیواد ښه کلتوري میراثونه باید وپالل شي.
خوست له نیکه مرغه د افغانستان په هغه ولایتونو کې دی چې اوسېدونکي د ژوند د بهترۍ، د سولې او سوکالۍ لپاره په هڅو کې تر نورو یو قدم مخکې دي. په خوست کې په بدو کې د نجونو د ورکړې د ناوړه دود ختمېدل د خوستي ټولنې د کامیابۍ یو شبیلګه بلل کېدلی شي.
د سیمینار یو بل ګډونوال محمد نبی صلاحی چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ پیغام ولوست، په کې راغلی ول:
وینو چې زموږ په ټولنه کې د افغاني دود دستور په نوم یو لړ غیر شرعي کارونه، افراطي، انحرافي کړنې او حرکتونه، توهمات او انګیرنې ترسره کیږي، او د ټولنیز جبر له مخې په افغاني کلتور کې د دود دستور برخه ګرځېدلې چې هم زموږ له اسلامي او دیني مقدساتو او هم له ملي ګټو او ټولنیزو ارزښتونو سره په ښکاره ټکر کې دي. نو زموږ د کلتور د دغې برخې اصلاح او سمون ډیر اړین دی.
محقق ساحره شریف په خپلو خبرو کې ویل چې اوسنۍ ښځې په خپلو حقونو او وجایبو پوهیږي، خو د دې حقونو ورکړې ته په ټوله کې خلک نه دي حاضر شوي.
په دې عنوان چې هغه خور ده مور ده د ټولو مسایلو باندې پوهیږي، په دې پوهیږي چې زه د تعلیم حق لرم، د ژوند کولو حق لرم، د اقتصادي حق لرم، ټولنیز هر ډول حق لرم، مګر دا چې څوک نه ورکوي هغه څوک دي. د نارینه وو از هم باید دا ماده شي.
یاد دې وي چې د ناوړه دودونو د اصلاح لارې چارې تر سرلیک لاندې علمي څېړنیز سیمینار په خوست کې د فرهنګي اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه. ټاکل شوی چې د خوست د فرهنګي اونۍ په لړ کې د نندارتون د پرانیستې تر څنګ د چنار کلنۍ مشاعره، د موسیقۍ د استادانو لخوا ځینې کنسرتونه او د لرغونو سیمو کتنې هم ترسره شي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په شمال کې د 209 شاهین کلی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزیر وایي د مالدارانو د څارویو د مړینې د ختمولو لپاره یو دوه میاشتنی بیړنی پلان جوړ کړی دی. د جرمنی، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې له خپلو سیالانو غوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو پر روسیې او سوریې تور لګولې چې د سوریې دوما ښار ته د نړیوالو مفتشانو د مخنیوي په وسیله په دې ښار کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په ساحه کې د شواهدو د له منځه وړلو هڅه کوي. دوستانو، تاسو کولای شئ چې هر وخت دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس هم مخکې له دینه چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، پام وکړئ د خبرونې یو وروستي ریپورټ ته. په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه له 40 ډیر افغان ډیپلوماټان او کورنۍ بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنی شوي او په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کلوخیل په کابل کې د ازادي راډیو حقیقت څه دی اونیزې خپرونې ته ویلي دغه کار په بهر کې د افغانانو حیثیت ته لوی زیان رسولی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې ناسم امنیتي وضع او کمزوری اقتصادي حالات د ډیپلوماټانو د سیاسي پناه غوښتلو لوی لامل ګڼي. په دې اړه به د اکرام الله اکرام ریپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسئ.
په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د 40 سفیرانو په ګډون 9 ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستنه شوي او له 40 ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. اغلی کډوخیل ویل چې د سیاسي پناه اخیستونکو په لیست کې هغه افغان پرست سفیر هم شامل دی چې د 2018 میلادي کال په دسمبر کې دند پای ته رسیدلی خو لا هم د خپل کورنۍ سره په کاناډا کې اوسیږي.
څنګه څلور سفیر صاحبان چې غوډینو نور ملکونه هم تابعیت درلود په کاناډا کې پاتې نشول. خوشبختانه یو جنرال قصل به ترغی او سرجام څلور نور زمونږ پرماتیک مامورین بیرته برګشت وکړل او باقي برګشت نه دی کړی. نو ما سره دقیق امر نشته چې په څه تیر دی، خو څومره چې ما ته ویل شي تقریبا اغلا 2002 چې موږ خپل سیاسي نمایندګل ته شروع کړی تر اوسه پورې له شالو نه پورته کورنۍ به تر نه اخلي.
د اغلی کډو خیل په وینا دغه کار په کاناډا کې د افغان ډیپلوماټانو حیثیت ته زیان رسولی دی. نوموړي دا هم وایي چې کاناډا تیر کال پریکړه کړې چې نور به هغه افغان ډیپلوماټانو ته ویزه ورنکړي چې غواړي له خپلو کورنۍ سره یو ځای هغه هیواد ته ولاړ شي. په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو سیاسي پناه اخیستل هغه ستونزه ده چې افغان حکومت ورسره مخ دی او په دې اړه پرې انتقادونه شوي دي. تیر کال یو شمېر افغان رسنیو راپور ورکړ چې لسګونه افغان ډیپلوماټان د دندې تر پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته نه دي رسانه شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې 203 افغان ډیپلوماټان چې په بهرنیو هیوادونو کې ډیپلوماتیک ماموریت پای ته رسیدلي دغه وزارت ته نه دي رسانه شوي خو هیواد ته رسانه شوي دي. دا وخت افغانستان له اویاو نه په ډیرو هیوادونو کې سیاسي نمائندګۍ لري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي ځینې افغان ډیپلوماټان که څه هم لازمه وړتیا نه لري، خو د اړیکو او د پیژندګلوي پر بنسټ په دندو ګمارل کیږي چې پایلې خینه وي. یو شمیر پخوانیو افغان ډیپلوماټانو هم همدغه مسلې ته په اشاره سره رسنیو ته ویلي ډیری هغه کسان چې د اړیکو پر بنسټ په دندو ګمارل شوي له موقع نه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې تر بیکار پاتې کیدو سیاسی پناه غوښتنې ته ترجیح ورکوي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم هم دې موضوع ته په انتقاد سره وایي دا کار د افغانستان د بهرني سیاست استنو ته زیان رسوي.
نو هغه ډیپلوماټان چې هلته پاتې کیږي اصلا په لویه کې د افغانستان د اولیا منافعو د حیثیت هویت سره دښمني کوي، د افغانستان د عامو خلکو سره جفا کوي. دوی اصلا خپل مسلک ته ژمن نه دي، ځکه ډیپلوماټان باید حد اقل په دې باندې پوه شي چې د خپلې دندې په جریان کې خپل شخصي غوښتنې د ملت له غوښتنو قرباني کوي. نو دوی باید راشي افغانستان ته. کله چې پاتې کیږي اصلا د افغانستان د بهرني سیاست لوی پایو ته صدمه رسوي او بنسټونه لړزوي.
د ښاغلي خادم په خبره افغان حکومت باید د ډیپلوماټانو په انتخاب کې وړتیا او هیواد ته د ژمنتیا مسله په جدي ډول په پام کې ونیسي. دی دا هم وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف باید بهر ته لتلونکو افغان ډیپلوماټانو هیواد ته د بیرته راګرځېدو په تړاو قوي ضمانتونه هم واخیستل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلمه په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چاته پاتې وي؟ کلمه فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اړه غږیږم، موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی په دې وخت کې، یعنی د حملې په وخت کې د ماشوم سترګې چاته پد کیږي، لاسونه پخې شخیږي. دا یو عمومي ډول ده. د حملې نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزي، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بے هوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې هم مستره ده.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله مسرت لسی. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو مادني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې نوړ اغیز کوي او په پایله کې حمله مسرت لسی. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، لدې کموالی سره د ځینو مادني موادو کمښت هم مسرت لسی، لکه سوډیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې نه وړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د مادني موادو زیاتوالی، دا خپله مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې نه وړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. درېم لامل یې خپله په مغز یا دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه د حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم داسې وزیر تو وایي چې دغه ډول عملیات کله په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
ډیره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پښتنې یو برخه رانه پات سو، هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش شوکی چې دا یو روغتیایی کارکونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیرته عمله وایو کامله تر دوه دقیقو پورې هغه خپل له منځه لاړ شي، نو دا دومره خطرناک نه ده. کامله له دوه دقیقو نه زیات شي تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درمل نه غواړي. او کچیرته عمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو کچیرته درمل نه ونشي په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړسي بل اخره د مرګیو سبب کیږي چې دا بیا یو معلولونکو ناروغي ده او په ټولو مرګ کې د انسان سره ملګری
کله چې ماشوم باندې د ډول عملی راځي په خپل د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي چې ډول مرسته سره وکړي
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي دوی باید ماشوم آرام پریږدي ماشوم ته ټکانونه ورنه کی ونه خوري ماشوم په هغه باندې اوبه پرخنه کی ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته د سه مایل کی یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري بل دا کړي ماشوم په خله کې جاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبل شي وی هغه باید ایسته کی ځکه چې دا کې د سي د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي نو په دې خطر اته کچیر ته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري ولې د غلاړې د خلې مایات تا کې د سي چې د تنفسي لارو د منځ سبب سي کچیر ته ماشوم ستونی استخبرو دي نو په دې خاطر باید ماشوم په وړه خواچي سر یو طرف ته کو کی
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تبه عمل لري د تبه د درجه رټول لپاره څه باید وسی او دا تبه بیا څومره خطرناک ده
کله چې تبه لوړیږي ډېر لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجه 8.15 یا 9.6 درجه تبه ته یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي ډیر تور وي په دې حالت کې په ډیرې ماشومونو کې عملی مستر راځي نو په دې خاطر چې عمله مستر نشي نو د ماشوم تبه باید ټیټه راځي ټیټول د تبه کده سي د مایاتو په ورکولو سره باید په لاندو ټکر باندې مساج کی ماشوم ته باید د ډاکټر له توصيه سره سم تبه ضد درمل ورکړي سي ترسو تبه راکمه سي او په پایل کې عمله مستر نشي او یو خبره بلم باید لیا دونه واسو په زینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل زین درمل دا د عملی سبب کی نو په دې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړي توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنکړي سي
او تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدا غډول عملی چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولې
ډیر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښه وینو زموږ په روغتونونو کې کچیر ته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کېدې سړې وای چې یو ماشوم خو همدغه د حمله په بهیر کې لمنځځي ځکه په مننجټس کې حمله پنسفلایټس کې د ناروغي د دغه د دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېر وختونه دي اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندیدو سبب کیږي د اختناق مستر وړي او ماشوم ځای کیږي د سپې خډیر زیات دي
کله ستاسو پوښتنه کوي بیا د مارګ لامل څه و امدا حمله وکړي کورنۍ بي پرويز به خپل سر درمل نه کړي په وخت ډاکټر ته درسول ډیر لامل څه کیدلی سي
ډیر لاملونه تاخير یا ځند د ماشوم پر سوالو کې رښتون ته یا ډاکټر ته ځکه د حمله ضد درمل موږ داسې دواله روچه د ورید لارې او حتی د مقد لارې ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته چې لارښوونه لري کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغه سی حمله سره مخ کیږي څه وکړي
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتي مرکز چیرته واقع ده یا ډیر نږدې روغتي کارکونکو زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې ځکه کبه دی باندې یو پیږي د هر ناروغي په ترڅ کې په ځانګړي توګه د حمله په وخت کې کېدې سي مشوم یا ناروغ همغلته ورسي او په وخت او زمانه درمل نه وسی
او ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسه تاسو نام ډیر مننه بلې اوسه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدې د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین کډوال سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترن کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
کور کله
جوړون کې مریم توخی
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني سره کړي ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کومې روغتیا ستونزې پیدا کوي.
ورځ ته مبره سره کړي وه په دا سبا زه تاسې نه جوړ سوم د معدې تکلیف راته ول.
په کورنیو کې د خوړو د برابرولو مناسبې طریقې کومې دي؟
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دی او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دی. پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په پخې نور دا ټول یو ځای دیګ ته راچی په مغه ماین اندازه او بوره چی سره قیدې دې ته موږ او جوش وایو.
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی.
انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري، ځکه چې د لوږې د احساسولو او نس مړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي. د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولای. خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هیواد، ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمېر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنی چې په ډېرو هیوادونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یا د دې لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي.
ټولو دې خوراکونو ته، ټولو دې خوړو ته چې هغه له حد نه ډېر سره شي، او داسې که ساده مثال ورکړو، کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز اچوي، مونږ معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو بانډو کې هم دا لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډېر سور شوی رنګ اته تور اوخته وي. نو دغه حالات ته ټولو ته موږ تاسو ویل شو چې سره کړي خواړه دي، یعنی هر هغه خواړه چې په غوړې کې پخېږي او هغې سره تاسو مساله اچوي او یا لعاب ورته جوړوي او هغه تر حد ډېر پخوي، نو هغې ټول سره کړي خواړه دي.
میرمنې تر ډېره هڅه کوي چې ښه او خوندور خواړه پخه کړي، ځکه نو ممکن هغه ډېر سره کړي. په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږېدلې یو چې خواړه یې پخول. دا میرمنه هیله نومیږي، ورته غوږ شئ.
اوس رومیان مې سره کړي دي، اوس پیاز مې سره کړي، اوس پکې غوښه اچوم، قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټولو دا سره کړي شان خوښېږي، دا یخنی شان نه خوښېږي، او موږ به هر وخت کې کوو، پیاز سره کوو، رومی ورته سره کوو، بیا غوښه د شان سره کړي پخوو. کور کې ټولو نه خوښېږي کې یوه ورځ مې پخ کړې وه، ورونو مې پلان مې ټولو ویل چې دا موږ خو څه مریضه نه یو چې دا یخنی شان په موږ خورئ، همدې د پاره نو موږ هم سره کړي شان خپل د پلار میدا مې درد کوي، ټول میدا د دادا میدا تکلیف لري. خو بیا هم نو دوی وایي چې سرکړی پخوي، یخ نشان ما پخوي، چې کله اندس پخو کې وایي چې دا تاسو خپل ځان خلاص کړی دی، زرم دیګه کړی دی، سم په مزام نه دا پخ کړی، سم نه دا پخ کړی. دوی خو کې تا ګورو مګا
د هلمند اوسیدونکو نجیبه بیا وای، سره له دې چې په کورنۍ کې د معدې په ناروغۍ اخته غړي لري، بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنګ یې تور واوړي.
مې ته تکلیف نه یو لري کښالو یا بیاندی هر دغه بل بس یا غوښی ابا سي زغ دي ورا واخ شلاق دي کړی سره واخ غږ دي کوم بنت راخو بس پښ پخې کو سر بخلاصو ورځ بس سر خچې کو چې ما شام باندې کولې برا سره کو ابا سي بوته بس سي باندې کو سي وشو.
د کابل خاروسیدونکو شبانه ته د بوري سره کولو د میدی درد پیدا کړی دی، لډیر خو ګوسر د هغې میده ایشي او د به اوشي حالت ته رسوي.
ورځ ته مبره سره کړی وه په دا سبا زه تاسو نه جوړ سوم د معدې تکلیف راته ول. ما سرتیر فکر کوه کله چې زه ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ما ته وویل چې ستا د معدې تکلیف دی او ته باید سره کړي شان هیڅ ونه خورې.
چکنی او نور ترخه خواړه هم د معدې درد ډېروي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی نقیب الله وایي چې هغه ته ترخو خوړو ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
ما ته د معدې تکلیف د اچارو نه زیات د اچارو نه راته پیدا شو، ځکه چې موږ په اطراف کې اوسېدلو، بازار ته به چې راغلو یو په یو من نیم من په میاشت کې خوړل، اچار مې بس کړل، مرچ خو بیخي نو را باندې بند دي، پیپسي مې وڅښله، له هغې راته معدې تکلیف پیدا شو، کباب مې راوخوخته، ترغه چې ترکو راتلم بس بیخي داسې کړلم، له خوراک یې وغورځولم، داسې وخت راغلی چې لولږې داسې پړکېدلی یم.
که په کورنۍ کې د کورنۍ ځینې غړي د معدې یا نور صحي مشکلات ولري، نو څه ډول خواړه باید ورته پاخه شي؟ شکیلا چې د کور میرمنه ده وایي خاوند یې د معدې ناروغي لري، دا چې هغه څه ډول خواړه پخوي له هغې به یې واورو.
زما خپل خاوند دی د میډیا تکلیف وی چې موږ ورجه ته برس راغو دا زما خاوند یې نوخه چې وی خو ډېر په تکلیف کوي د پتن بند تاثیر کوي او سرکړی و نخره نورمال دی د نرم شواله مشتره په خکې چې ما می دره پازابې انجنکی چې جیو موږ دم پخته خرو موږ په نظر کې نیسو چې د کور کې موږ د نرم دم پخته شواله په خو سرکړی شي نور کو خو یګان د پښ شو کو علاقه د دې چې سر سر پیاس یو یګان په سرکړی شي خو یګان په نه
کورکلی کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه د کورکلی په خبرونه کې د کورنۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړي د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي
ډاکټران لسر کړو خوړو سره ډیر ترخه ډیر خواږه او یا ډیر تر و خواړه هم روغتیا ته مناسب نه غړي په دې حق لازم همکار فرشتې مرسال د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګن سره مرکه کړي او ریدل ته مو را بولو
په افغانستان کې متاسفانه هر خواږه خواړه چې دوی پخېږي تر حد ډیر یعنی سرکې په غړو کې سرکې یا په دې کې سرکې مثلا هر هغه خواړه چې خپل طبيعي شکل مخکله پخوالی نه مثلا یعنی پخېږي مګر سلغینه کباب کوي که دست ساده پر ووایو چې نه هر هغه خوړه چې کباب کې دوه خاطر روان یا غسر کړی خوړه دي
دا غسر کړی خوړه چې خوړل کیږي بیا دا روغتیا ته څومره تاوان رسوي
څوک چې د میتی په تکالیف باندې اخته دي تاسو د سه حدس وکړي او داس ګمان وکړي چې یو سړی لکه د یو چا چې لاس زخم شوی وي یا د پوستکی تری لري شوی وي نو کچېری بیا تاسو پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب بي خاصیت ولري هغه پر واچوي طبيعي نو چې ډیر دردناک بي او تبیده چې تحمل وړ بنوي او د تکلیف بم زیاتی نو د میډی تکلیف پم دي شکل باندې دي هر هغه خوړه چې بیا غسر کیږي هغه دغه طبیعت تغیرېږي هغه ډیر اسیدیتی خاصیت پیدا کوي تیزابي خاصیت پیدا کوي ناروغ دی او د میډی تکلیف لري او تاسو بیا غیته تیزاب بي خاصیت خوړه ورکوي اته که خسر کړي مني لکه لیمو چې مثلا پغی کې تیزاب موجود دی لکه بانجان رومي چې پغی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی او یا مرچ دی پغی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی دغه استفاده کې نو طبي دا چې ناروغ به ورسه ستونزه لري او دغه شکایتونه به زیاتېږي او هغه به ناروغ به نورم د مشکل ورته زیاتېږي او بیا کچیرې دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغلته به زخمونه ایجادېږي خصوصا د معدې کې او دا زخمونه که بیا توجه ورته ونشي او دا به بیا پرمختګ کوي او د زخمونه به په الله پاک دې نه کوي خو بیا متاسفانه په ناسور به اوړي
ځینې کسان په دې نظر دي وایي که چېرې پیاز ډیر سور نه کړو یا وریځو ته بوره سره نه کړو دا خواړه مزه نه کوي په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښوي نو دا سره کوي چې خوندور سي تاسو په نظر آیا خوند به مهمه یا که ستونزې به دې سره مخ کیږي
په فرهنګو پورې رابطه لري متاسفانه د افغانستان د غذایی فرهنګ چې دی دا ډیر ښه نه ده اې دې خاطر تاسو په نړۍ کې هیڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایی خوړو په نامه باندې د سیو غټ کمپاینی شې نه شي لیدلی مثلا تاسو که نور د نړۍ مالکو ته سفر وکړي هلته مثلا تاسو نور خواړه د نور مملکتونو لیدای شئ مګر افغاني خواړه ځکه یې خلک ډېر نه خوښوي چې ډېر صحي نه دي د هغې په نظر او دا دقیقه خبره هم ده ډېر سړکړي وي ډېر وړي لري طبیعي ده نو لږ څه په خوند د افغانانو ورسره بلد دي مګر که چېرې دوی ورسره ځان عادت کړي د هغې خوړو سره به ډېر عادت شي او هغه به هم مزهداره وي هم به صحي وي ورته نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند څه وګرځي چې بیا صحي ستونزې ورته جوړ کړي
تاسو له غوړې نه یادونه وکړه اکثره کسان مالګه ډېره اچي غوړي ډېره اچي سره لدې چې خواړه سره کوي او دا کار مې دې لپاره کوي چې خوند زیات شي دا به څومره مضر تمامېږي
ښه نارملي د مالګې څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزې نه جوړوي متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډېره لوړه کچه باندې استفاده کیږي او بوره هم په ډېره لوړه کچه استفاده کیږي دواړه د بوره او مالګه د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي ستونزې ایجادولی شي نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي ها په اوله میاشته کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تام د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې ده
دا وه د کور کلي خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
پتخانتا زپتے پہدے نیم مسجد کا پتخانتا چی جانان پا کیوں سیگی ہم حقا سما کا غدا چی جانان پا کیوں سیگی ہم حقا سما کا غدا پدے پہدے نیم مسجد کا پتخانتا پدے پہدے نیم مسجد کا پتخانتا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ چی جانان پا کیوں سیگی ہم حقا زما کا بدا سپتے پہد نیم تو مسجد یا پتھانہ دا پدے پہوے نیم تو مسجد کا پتھانہ دا
نیم تو مسجد یا بتخانه دار.